penjelasan Wap.
درنو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه اسمت ساروانم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. طالب چارواکي وایي پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستانه سلګونه کورنۍ افغانستان ته ایستل شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپله اکس پاڼه کې لیکلي پاکستان د تورخم له لارې 3116 کسان چې 1500 شپوش اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول استلی دي. د غراز باختر دولتي آژانس پرون خبر ورکړ نږدې 400 کورنۍ چې شمېرې 2840 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو د استلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو حکومت او نړیوال سازمانونه وایي تر اوسه تر 400 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څنګه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شزو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پرون د شزو په وړاندې د زور زیاتي د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د 14 ورځنی کمپاین په تړاو په خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شزو مبارزې ستایلې دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته جونې له 6 ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړي او د دوی د پوهنتون پر زده کړو یې هم بندیز لګولی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار پرون ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي دقیقې شمېرې نشته خو بې له شکه په دغه هیواد کې له ښځو سره تشدد زیات شوی دی. د قطر چارواکي وایي حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته 14 اسرایلي یرغمل او 4 تایلنډیان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په پام کې وه دغه یرغمل شوي کسان پرون تر دې وختي وسپارل شي خو حماس ډلې په وروستیو شیبو کې د هغو په سپارلو کې ځان راوست. وروسته د قطر او مصر منځګړو وویل په دې برخه کې پراته خنډونه لري شوي دي. په تلویزیوني تصویرونو کې ښکاري چې د سره صلیب موټرونه د رفح پولی للاری مصر تاوړي. اسرائیلی چارواکو وروسته د شپږو اسرائیلي ښځو او اوو ماشومانو خوشي کېدل تایید کړل. تاسې زموږ شاخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه اوس 24 ساعته اورېدای شئ. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو د استلو خلاف د عریضه په اړه پریکړه کوي. له پاکستان څخه سپین بول ډاکټر راستل شوی کډوال وایي
بستری به نیمه کولې پیسې نیمه کې پسونه دا غره کوم شی لاول ولا کوي.
د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د شپږ میاشتو لپاره د تباندي 800 میلیون ډالر مرسته غوښتنه کړي. د غزنی اوسیدونکو د سردې د کرنیزې پروژې د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. د دې پروژې پخوانی کارکونکي وایي
هر کار کول څه کوي شروع کوي د کار سړی به پیدا کوي. داسې نه کې چې بي سي باد خلکو ته پلاس ورکي یا بي تجربه خلکو ته پلاس ورکي.
د کونړ اوسیدونکو د ټراک د اوبوله کموالی شکایت کوي.
د کور کې کویو بناغه کور کې کوي ده اغل ته کوي ده اغل ته کوي ده ټول کویان چې ده وچ راځي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان ستره محکمه د دسمبر په لومړۍ نیټه ل خپل هیواد د لکونو افغان کډوالو د استلو د پریکړې په ضد د سب شوي دعوی په اړه غونډه کوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشه د یحیی اپریدی او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل شوی دی. د عریضه موده وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو په ستره محکمه کې د پاکستانی حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د استلو د پریکړې په ضد ثبت کړه. د بلې خوا د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د بې اسناد افغان کډوالو استل دوام لري او تر اوسه له 4 میلیونه زیات افغانان پاکستان ته تر 4 لکه زیات افغانان له پاکستان څخه استل شوي دي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
د پاکستان ستره محکمه دراتلونکو جمعې په ورځ یعنی د دسمبر په لومړۍ نیټه د هغې عریضي په اړه غونډه کوي چې له دې هېواده په زور د افغان کډوالو د وستو د پریکړې په ضد ثبت شوې ده. پاکستانی ډان ورځپاڼه لیکي سترې محکمې دې غونډې لپاره د سردار طارق علي مسعود په مشرۍ د یحیا افریدي او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکلی دی. دا ریزه نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو لکه افراسیاب خټک، محسن داور، فرحت الله بابر، ایمان، زینب مزاري، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجوا، محمد جبران ناصر، احمد شبر، عمران شفیق او یو شمیر نورو د پاکستان د لنډمهالي حکومت د هغې پریکړې په ضد ثبت کړه چې هلته میشت افغانان په زور له دې هېواده وباسي. په دې عریضه کې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د میشتو افغان کډوالو جبري اخراج د اساسي قانون خلاف او غیر انساني پریکړه بلل شوې ده. پتسام په لومړیو کې د سترې محکمې اداري برخې د عریضه په دې پلمه رد کړې وه چې قانوني او ټولنیز ارزښت نه لري، خو اونۍ وړاندې د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل ایکس پاڼه ولیکل. د سترې محکمې له قاضي یحیی افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شو او سترې محکمې د دوی عریضې په اړه د بحث ژمنه وکړه. د پاکستان سرپرست حکومت د نومبر په لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړل او تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي له قوله له 0.4 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستانه اخراج شوي دي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې پرون یې رسنیو سره خبرې کولې دا هم ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ به روان وي. د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي بیا انډیپینډنټ اردو څانګې سره مرکه کې ویلي وو تر راتلونکې وی میاشتې به د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ بشپړ شي. په ورته وخت کې راستانه شوي افغان کډوال وایي لا هم له افغانانو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو بد چلند روان دی. ننګرهار ته راستون شوی عبدو ظاهر
افغانانو سره ډیره بد وضع کیدله او حتی کارډونه ورته شکول او هغه په ډیر په ظلم باندې د کورونو نه دغه کول وستل په گاډو کې اچول.
په پاکستان کې افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو د بد چلند په اړه د ملګرو ملتونو بیا بیلو ادارو هم اندېښنه ښودلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ دا هم تایید کړی چې په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي او بیا په زور افغانستان ته استول کیږي.
پاکستان په څکم یو میاشت کې لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلې دي. افغانستان ته ستانه شوي کډوال د سرپنا په شمول له راز راستونزو سره مخامخ دي. په دې راپور کې به واوري چې راستنه شوي کورنۍ په څه ډول کړاوونو اخته دي.
فوزیه او ګلبادام د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لاري له پاکستان څخه هیواته راستنی سوي دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونې کیسې کوي او وايي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او شزه وهلې ټکولې دي. دغه راستنی سوي میرمنې وايي په پاکستان کې هرڅه ترې پاتې سوي او تشلاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپنا غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لغه دی ماجر د صفاته سو دا د ماجر کور د صفاسه بیا به ورسوله ولی نه وزي نن لا خبر در کوم سبا شی لا ولا کرا سوي سي بسترې به نیمه کولې پیسې نیمه که پسونه دا غره کوم شی لا ول ولا کوي د زلمونه کول کاپیر زمش سره نه دی کړی
نه پر خود لو خو اینا رسر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځ ول دی اگستو کالی ټول رشک شی وکو پیسې ټول رشک واخ سي فاران تمام روز روزانه کوله ما هم به قرار دی ورځ به ټول راکی ول ویدو لکه امریکا دی لا بلا په وګرځي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګون افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پریشدو تاړ دي او د خړو په شمول د تګ اسانتیاوی نه لري. 55 کلن کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له 2 کلونو وروسته هیواد ته ستنیږي. دا وایي له هیواده د بېوزلۍ له امله کډواله سوې وه خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بېوزلۍ سره مخ کړه.
نو چې مجبوری یم لړ چې وګوره روټي مې نه سو پیدا کول دا کوچنیان مې کوچنیان و بل بزګری کې بزګری مو کول فروش کاله چې څه نو کوي کور مو سایم زره برابر کې هغه وبوي وره خو به تاسو هم شاید خبر سي پاکستان وبوي وي وي دا د یو نیم کال انجلی مې ودا په کښې ولاړ و لس ملانه کې فیدا دغه شان چې دغه کرده باره یو بل په خاص کړه مو څه دا غواړي چې موږ ته یو ځای برابر کړي یو مینه را برابر کړي یو ډوډۍ را برابر کړي.
د ځوانانو د پارلمان غړي او د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځانګړي توګه میرمنو سره دا ډول چلند د تاوتریخوالي ډک بولی. د میرمن توخی په وینا په زور د افغان کډوالو ایستل و هل ټکول او د هغوی دانوالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامی هیواد دی، په ډیر ډاډه باندې هر ځای د بشر د حقوقو په حق له د ماجرینو د حقوقو په حق له د خپل هیواد څخه دفاع کوي، یا دوی خپل تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان ماجرینو سره تر سره کوي، دا د بشر د قوانینو، نړیوال قوانین خاصتا هم همدارنګه د ماجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
ل پاکستان د ناقانون افغان کډوالو د وټول لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړی نیټه پای ته ورسید. له هغه وروسته ل 400 زره زیات افغان کډوال د هیواد څخه ایستل شوی دی. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړی درونو کې 22 زره کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 102 زره کسان کېږي د سپین بولدک لاره هیواد ته راستانه شوی دی. په داسې حال کې چې هوا ورځ تر بلې په سړېدو ده، راغلي کډوال د خوړو، سرپناو، د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستی په غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په پرله پسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړو زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ترسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کورشته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 14 15.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په راتلونکو شپږو میاشتو کې 840 میلیون ډالر او تاړتیا لري چې له 1 میلیون ډیرو اړو خلکو سره مرسته وکړي. ډبلیو اف پی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د پروګرام د اکتوبر په میاشت کې له 4 میلیون څخه زیاتو خلکو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته کړې ده. د دې موضوع جزئیات د سناکا کړ په راپور کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای چې پر اتلونکو شپږو میاشتو کې 340 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې له شاوخوا 1 میلیونو زیاتو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. یاد سازمان د شنبه په ورځ په راپور کې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې یوازې 4.4 میلیونه اړمنو کسانو ته د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې له دې شمیر 2 میلیون غیر نقدي مرستې او 1 میلیون کسانو د ژمي لپاره د ځینو اساسي توکو په ګډون نقدي مرستې هم ترلاسه کړې دي. راپور زیاتوي چې د دې مرستو په بل برخه کې د خوندزي او ځینو زده کوونکو، ماشومانو، د شیدو ورکوونکو او امیندوارو میندو لپاره د تغذیه توکو برابرول هم شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هڅه کوي د مالی سرچینو د تامینولو په صورت کې د ژمي په اوږدو کې د افغانستان په 386 مو کې له 6.5 میلیونو خلکو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا په سړېدو سره په کابل کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د ژوند د لومړنیو توکو د پیرلو توان نه لري. د دوی له ډلې محمد آزادي رادیو ته وویل
خامه مایوبه ده د 500 فامیلی په څلور لارې کې کراچۍ لرم. زما ستونزې ډېرې زیاتې دي. نن مې 100 روپۍ کار هم نه دی کړی چې د لارې کرایه ورکړم او کور ته ولاړم.
یوې بلې اړمنې میرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم آزادي رادیو ته وویل
نه وړ لرو او نه غوړي. خوشینی ډیره دا ژمی رغی لرګي او سکار نه لرو. غواړم چې له ما سره مرسته وشي.
دغه کسان په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د زلزلې، اقتصادي فشارونو، او هیواد ته د کډوالو د راستنېدو له امله د اړمنو کسانو د شمیر زیاتوالي ته اشاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو احصایو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، خو اوچا زیاته کړې چې د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د 300,000 بې اسنادو افغان کډوالو ایستل به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو کسانو شمیر زیات کړي. پاکستان څخه د باندې 1.1 میلیونه بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده، چې ځینو یې له پاکستانه تر شړلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي چې په پاکستان کې مال او شتمني پاتې شوې او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي او بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري.
په غزنی کې د هیواد دوهمه لویه کرنیزه پروژه یو مخ له کاره لوېدلې، زرګونه جیری بمځکه یې غصب شوې، د ماشینرۍ زیاته برخه یې لوټه او غلا شوې او فابریکې په ټپه ولاړې دي. اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دې پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سردې کرنیزه پروژه دا پروژه په 1400 هجری شمسی کال کې ډیزاین شوی او شپږ کاله وروسته بشپړه شوې ده. پر شپږ اتیا زره جریب مځکه جوړه شوې ده. سردې پروژې چارواکي وایي هغه وخت دغه پروژې په تکمیلېدو 40 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی وو او شاوخوا 3500 کسانو پکې کار کاوه. د روسي انجنیرانو په مرسته جوړه شوې ده. سردې پروژه هغه وخت مستقل ریاست وو، 14 امریتونه یې درلودل. د هر امریت 3 یا 4 مدیریتونه وو چې شاوخوا 160 کسان کارمندان یې درلودل، خو اوس هغه سینه ده ځکه امریت سوي او یوازې 40 کسه پرسونل لري. د مشینری زیاته برخه یې وخت په وخت زورواکو او چارواکو لخوا لوټ سوي او چور سوي. د تعمیرونو او ورکشاپونو ورونه شټرونه او دروازې غلا سوي، ودانۍ کندوالې سوي او اوس شنو کوترو پکې ځالې جوړې کړې دي. دا پروژې په احاطه کې په سوونو ناکار موټران، تراکتوران، بلډوزران، سکواټران او نور غشتلې مشینری په پنچرو ټیرونو پرته ده چې د ډیریو یې ماشینان ایسي او نورې درنې وسپنې چورسوي او یوازې باډه یې پر سینه پرتې دي. سپینجری عبدالجلیل 14 کاله په دغه پروژه کې مامور پاتې سوی.
خو د انقلاب جنګ څه مقصد ډېر افسوس ده.
دای وای دلته 50 میلیونه ټنه وسپنه پکې پرته وه چې اوس یې زیاته برخه چور او غلا سوې ده. د نورو میوه او محصولاتو تر څنګ په کال کې 800 ټنه غنم ورڅخه اخیستل کېده، خو دغه پروژه اوس یوازې یو کبارخانه او کنډوالې پاتې ده.
یوازې دا چارج بیر شوی وه چې د وسپنو په شمار باندې 50 میلیونه ټنه د وسپنه ده.
عبدالجلیل آزادی رادیو ته وویل له یادې پروژې د امنیتي ځواکونو د تمویل او یو شمیر پاپریکو لپاره ګټه اخیستل کېده، خو وروسته د خپلمنځي جګړو پر مهال یې سیمه ییزو زورواکانو ټول تاسیسات، ترانسپورتي وسایل او نور سلګونه تولیدي ماشینونه چور او لوټ کړل. ډیری کارخانې یې درلودې.
کارخانې مقصد نجاري وه، ریګریشن وو، ماشینری د ماشینانو جوړېدو د موټرو جوړېدو دا ټول شیان پکې موجود دي.
له ریاست، جومات او روغتون څخه پرته په سردې پروژه کې 10 غټ او واړه کورونه جوړ شوي دي. سردا له کجکي بند وروسته د افغانستان دوهمه لویه کرنیزه پروژه ده چې دلته نجاري، ریګوریشن، د وسپنو ویلولو کارخانه، د سر کود جوړول، د موټرو ورکشاپونه او ځینې نورې تخنیکي کارخونې وي، خو اوس نسته. دا په داسې حال کې ده چې اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دغه پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي چې له دې سره به هم حکومتونو، هم د سیمې خلکو او هم هیواد ته هر اړخیزه ګټه ورسیږي. شاوخوا 16 کلن عبدالوهاب په دغه پروژه کې کلونه وړاندې تحویلدار پاتې سوی دی. دی وایي د دې پروژې بیا فعالېدل به یو ښه اقدام وي چې دولت او ځایي اوسیدونکو ته به یې ډېرې ګټې ورسیږي.
پاره دی کار سړی غواړي، هر کار کول چې کوي شروع کوي د کار سړی به پیدا کوي. داسې نه کې بې سواده خلکو ته په لاس ورکې یا بې تجربې خلکو ته په لاس ورکې. کنه دا پروژه داسې وه، دلته زه تحویلدار وم، دا یو ډیپو تقریبا په 3 میاشتې کې نه سو موجودې، اوس هیڅ شی نشته. نو دا کاشکې کار ورته سوی وای، هغه دې موږ بس کړو.
55 کلن نورالدین په دغه ځای کې ساتون کیدی. دی وایي له دې پروژې شپږ دېرش زره جریبه کرنیزه ځمکه خړوبېده او تر څنګ نور اقتصادي ګټه هم اخیستل کېده، خو که بیرته فعال سي د خلکو په ژوند او د بیکارۍ کچ په راټیټېدو کې مثبت رول لري.
موږ کار غواړو چې جوړه سي. اول د هلمند پروژه وه، دوه د اوتان وخت کې دغه دوه پروژه وه، اویا اتیا زره جریبه ځمکه ټوله غضبینه نیولې ده، غصب کړې ده. کارونه نشته پکې، شی نشته پکې، خلک بېروزګاره دي سي. اوس کار پرې وسي، په دې پروژه باندې کار وسي او د خلک مصروف سي او د پروژه یو سایدات پیدا کوي او څه ژوند زندګي خلکو اوس برابره سي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅې پیل کړي دي چې یاد پروژه بیرته فعاله کړي. د سردې پروژې مسؤول نورالحق منصور ازادۍ راډیو ته وویل دغه کار د امریت صلاحیت نه کیږي، نو له وزارت سره یې خبره شریکه کړې ده چې دغه پروژه په وزارت پورې مربوط سي.
موږ داسې غوښتنه کړې ده چې دغه پروژه راسن باید تر وزارت پورې مربوطه سي. مخکې راسن تر وزارت پورې وه، ځکه په امریت په صلاحیت باندې او د امریت کوم امکانات چې ورته ویل کېږي، دا هېڅ امکان نه لري چې دا پروژه ورباندې په پښو ودرول سي. که راسن په وزارت پسې مربوطه سي، بیا یو څه امکانات شته انشاءالله.
دا چې دغه دومره لویه پروژه په داسې بد حالت کې قرار لري، نو امکان لري چې بیرته دې فعاله او جوړه سي. عبدالجلیل یې په اړه ځواب وایي.
بالکل جوړېدای شي چې اول پرسنل ورته ورکړل شي، دوم مستقله بودجه ورته ورکړل شي او مکمل بودجه ورته ورکړل، او کاریګري او فني نفر یې انجینران. دا پروژه ډېر په آسانۍ سره جوړېدای شي، ځکه نارونه یې ښکلي دي، جویان ښکلي شوي دي، تنه دونه دي چې له خاورو ډک شوي دي.
دا چارواکو په وینا چې د پروژې له شپږ دېرش زره جریبه ځمکې څخه شپږ اویا زره جریبه ځمکه یې د تیرو حکومتونو د بېغورۍ له امله غصب شوې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
وسم یو نړیواله موضوع ده. حماس ډلې لخوا د ولس خوشی شویو کسانو له ډلې د اسرائیل ډیر لس وګړینن اسرائیل ته وسپارل شول. د خطر چارواکي وایي حماس پرون ناوخته ولس وګړي د سره صلیب نړیوالو کمیټې ته وسپارل. د دې موضوع تفصیل واوري.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشی سویو کسانو له ډلې دیار لسی د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیر شپه خوشی سول چې په هغوی کې دیار لسی د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړي چې د دوی په خوشی سویو کسانو کې شپږ ښځې او و ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي وو چې و بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا نه دېرش فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمني خبری اجنس د ینت په نوم د اسرائیلی خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشن به هم دیارلس نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلی چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګه کې د اوو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربند نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربند درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پرس خبری اجنس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بریتانیا ټلګراف راسپانې د هغو دوه ورونو د نیول کېدو په اړه لیکلي چې غوښتل یې افغانستان ته لاړ شي او له داعش سره یو ځای شي. 21 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 23 کلن محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې اعتراف کړی و چې د تروریستي اعمالو لپاره یې تیاری نیوله. دوی وروسته په برمنګم کې د محاکمې په مهال خپله خبره بیرته واخیسته، خو قاضي د جمعې په ورځ دواړه په قید محکوم کړل. حلیم حیدر خان په 10 کاله او کشر روري په 8 کاله باندې محکوم شول. د دوی د قید موده 4 کاله زیاتېدای هم شي. دوی قاضي ته وویل چې په 2022 کې افراطي افکار ورته پیدا شول او له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره د افغانستان د سفر پروګرام جوړ کړ. له دې ډلې سره د یو ځای کېدو فورمې هم ډکې کړې وې. دا دوه تنه د نومبر په 2 په برمنګم کې په خپل کور کې ونیول شول. بزنس ستاندارد د ورسپانې د افغانستان د روغتیايي سکتور د ملاتړ لپاره د اروپایي اتحادیې د مالی مرستې خبر ورکړی دی. ورسپانه لیکي په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، اروپایي اتحادیې له ساري ناروغیو سره د مبارزې او د افغانستان د روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره د 10 ملیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. دا پیسې به د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي چې په افغانستان کې له ناروغیو سره پر مبارزې او د دغه هیواد د روغتیايي سیستم پر ملاتړ ولګوي. دا مرسته په داسې وخت کې کیږي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه لکونه افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي او په ځانګړي ډول د هغو افغانانو په منځ کې چې له پاکستانه استل شوي د نست ناستې په شان د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د دې لپاره چې له پاکستان څخه اکثره استل شوی افغان کډوال په خپل هیواد کې سرپناه لري، ډیره یې په موقتی خیمو کې اړوي چې د تشناب او نظافت اسانتیاوی نه لري. له همدې کبله د دوی په منځ کې ناروغي په اسانه سرایت کوي. د عربي هیواد عمان ټایمز اف عمان ورسپانې په افغانستان کې د کتابونو د پلورلو او چاپولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي افغان کتاب پلورونکو او کتاب خپرونکو په خپل هیواد کې د کتاب د بازار پر سړېدو اندیشمن دي او وایي چې په تیرو 2 کلونو کې 50% مشتریان له لاسه ورکړي دي. دوی د غراز وایي چې لا هم د کتاب د پلور بازار په سړېدو دی، ځکه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ریشي ویدي. په کابل کې د کتاب چاپونکو اتحادیه وایي چې اوس په افغانستان کې 100 کتاب خبرونکې 1550 کتاب پلورنځي او 1550 مطبوع فعال دي، خو ټول له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ د مرکز اسداباد په ګډون د دی ولایت د سیاتو سیمو اوسیدونکو شکایت لري چې د ټراک پاکي وبنه لري. دوی وایي هغه کوهیان چې په خوا کیندل شوی وو هغه هم وس وټ شوی دی.
د شولتن ولسوالۍ او مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو حاجی احمد جان او زاهد الله
دغه پاکو وبو مشکلات وروسته ډیر زیات دي. یو په دا کونړ سیمه کې دی وو سیلابونو دا بل وخت وو خلیګي ونعودي چې د خلکو ضرورت نه هلي خوش کډېره دا کوم چې ورونو وبو یا غو چې شوی دي وروسته ډیر په تکلیف کې دي. دا مار د اسلامي نه وغواړو چې موږ سلطان په ولسوالۍ کې د سودیش وبو کارونه موږ ته وکړي خو یا نو یو چې د ولسوالو ته
تر نورګل او لچپی درې تر مرکز اسداباد پوری ډیرې کلی او کورونه سندونو سره نږدې پراته دي، خو به هم د وچکالۍ په وجه زمکه لاندې اوبو کچه مخ په کمیدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډېره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي ناوکې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سږکال یې ډېر زیاتې وچکالي ده، څه نشته دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې ولسونو ته د سخلو پاک اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړې او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړې دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریکوټ د مایی کلی تقریبا 1500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه، او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 2500 کورونو ظرفیت لري، او دغه شانې د وټاپور کړي پروژه هم 2500 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري.
د کلیو بیر غونې او پراختیا ریاست چارواکي وای په تیرو څه باندې دو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او لستونزو اخلاص کړي دي.
د روانې خبرونې په دوام کې ومه ورځ پروګرام لرو، خو اوس چې